السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مز اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل دا څرګندونې پرون په یو خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې که طالبان لکه څرنګه چې ویلي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ګمارېدونکي ځانګړي استازي سره همکاري ونه کړي نو د امریکا دریځ به څه وي. ښاغلي پټیل زیاته کړه چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د ښکېلتیا تر ټولو مهم اصل دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زلبیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ښاغلي متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان روان وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. د ښاغلي بلخي په وینا په دې کتنه کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د را روانې غونډې په اړه هم خبرې وشوې او ښاغلي متقی وویل چې د طالبانو حکومت به د دې غونډې د څرنګوالي اجنډا او ترکیب په اړه د زیاتو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې شوې دي. د نادولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله موسسه هم پکې دي په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شوې ویلي چې په سګنی جمع کې تر دې دمه ډېره لږه واوره ورېدلې او دا اندېښنې زیاتې کړي چې له درې کلنې پرله پسې وچکالۍ وروسته ښایي د اوبو کمښت دوام وکړي او په بشري او پرمختیایي برخو کې د دې هیواد بحران نور هم ژور شي. په بیان کې راغلی دی چې په افغانستان کې د اکتوبر د لومړۍ او د جنوري تر 15 نیټې تر منځ موده کې د تیر کال د همدې مودې پرتله یوازې په سلو کې له 45 څخه تر 60 پورې ورښتونه شوي دي. په بیان کې د کارپوهانو له قوله خبرداری ورکړل شوی چې د روانې فبروري او را روانې اپریل میاشتو تر منځ له معمول څخه د تودوخې د لوړې درجې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا مشر په تیره لندۍ میاشت کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ په لاسو ډېرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم ځای لري خو د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی. بلینکن هیله لري چې د دې سفر پر مهال به په منځني ختیځ کې د احتمالي اوربند له جګړې وروسته د غزې لپاره د پلانونو او په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د حادثې نتیجه ورکړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني بیرته د غزې یو شمېر هغو سیمو ته چې اسرایلي پوځیان د عملیاتو وروسته ترې وتلي دي ستنېږي. د څارونکو په باور دا نښې نښانې ښیي چې اسرایل خپل هغه هدف ته نه دی رسېدلی چې ویلي وو حماس ډله به په بشپړ ډول له منځه وړي. او د برېټانیا صدراعظم وایي چې د دې هیواد د پاچا دریم چارلز سرطان ناروغۍ په لومړیو پړاوونو کې ده او د دې پټکو تشخیص درملنه پیل شوې ده. ریشی سوناک نن بی بی سی ته ویلي چې د 15 کلن پاچا ناروغي په مناسب وخت کې تشخیص شوه او اوس ټول هیله لري چې د هغه علاج به وشي او بشپړ روغتیا به ترلاسه کړي. ښاغلی سوناک ویل د پاچا د سرطان له تشخیص دو وروسته دای له هغه سره منظم تماس لري او دا تماسونه به دوام ولري. د بریتانیا شاهي ماڼۍ پرون د دې هیواد د پاچا د سرطان ناروغي د تشخیص خبر ورکړ او ویل چې د هغه علاج پیل شوی دی. له دې اعلان وروسته له ټول نړۍ څخه دریم چارلز ته د خواخوږی پیغامونه ورسېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نږدې وخت کې پلان نه لري چې کابل کې ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیل کړي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
دغه شرطونه یې په څه معنا دي او آیا طالبان کولی شي له سیمې سره د اړیکو له لارې له امریکا او لویدیځ سره د اړیکو تشه ډکه کړي؟ په دې اړه د چارو د یوه کتونکي نظر هم رااخلو. پاکستان کې پارلماني ټاکنې وروستیو پارلماني ټاکنو ته دوه ورځې پاتې دي. له وروستیو پرمختګونو مو خبرو او دا به هم واورئ چې هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوي دي.
تر لاس زره ډیر اوزونه دي، ډیر کسانان په اختاج په دې کاروبار باندې، دا د مایان په کاروبار باندې ډیرو کسانو دې ته زړه شکړی دي.
د خبرونې دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث له یاده مباسه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. 4:15 دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه به په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنیدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو کوم پلانونه لري. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل پرون رسنیو سره خبرو کې له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو تعامل یو ځل بیا د افغانانو بشري حقونو ته په درناوي پورې مشروط وباله. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې تر دې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې ویلي و چې دوی په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو پر امکان غور کوي. تفصیل له امید زهیر ملاورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په لنډ راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د خپلې ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې رسنیو سره خبرو کې د وی پښتنې په ځواب کې وویل بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته تګ له طالبانو سره د تعامل لپاره د متحده ایالاتو مهم شرطونه دي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې د نن او بهر له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي چې له خپلو ټولو متحدانو او شریکانو سره د همدې لپاره کار کوو. البته ملګري ملتونه زموږ له مهمو متحدانو دي. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې له خپلو تبعیضي سیاستونو راوګرځي، په ځانګړې توګه له هغو سیاستونو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې عملي کیږي. له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د ټولو افغانانو په حقونو پورې مشروط دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې چې سیګار هم خپور کړی لیکل شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې د متحده ایالاتو په ګډون له ټولې نړۍ سره په تعامل ټینګار کړی. د طالبانو حکومت تورن دی چې له نړۍ سره یې د ښه تعامل جوړولو او د خپلو ادعاو د اثبات لپاره بنسټیز او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو اوسنی حکومت د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی. هغه مسله چې د چارو شنونکو په باور له نړیوالې ټولنې سره یې د طالبانو حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت دا د 2.5 کاله پوره کیږي او د امریکا او دغه راز د سیمې د هیوادونو لخوا لا د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امریکا وایي چې د طالبانو سره د تعامل او دغه راز د طالبانو د رسمیت پیژندنې ټول مسائل په دې پورې مشروط دي چې د طالبانو حکومت څومره د بشري حقونو مسئلو ته پام کوي او څومره بشري حقونو ته درناوی کوي. له تیرو 2.5 کلونو راهیسې د امریکا او لویدیځ شرطونه همدا دي، خو په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر مستقیم تعاملات زیات کړي دي. په دې برخه کې چین تازه د طالبانو د سفیر باورلیک منلی دی او تاشکان کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. دا ټول په څه معنا کېدلی شي؟ د موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي او سیاسي چارو شنونکی میر عبدالواحد سادات سټډیو سره وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشي. له تیرو 2.5 کلونو راهیسې د امریکا شرایط تقریبا سره ورته دي. همدا وایي چې طالبان د بشري حقونو مسالې ته پام وکړي، بشري حقونو ته د درناوی وکړي او بیا وروسته دوی ورسره رسمي تعامل کوي. فکر نه کوي چې طالبان به دغه شرطونه به د دې لامل شي چې طالبان د لویدیځ سره د اړیکو پر ځای د سیمې سره اړیکو ته پام ډېر کړي، لکه څنګه چې په ظاهره همداسې کار کړی هم دی.
سلامونه او احترام تاسو ته او اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري. دا مسائل چې مطرح شوی ده دا د امریکا د خلکو دپاره، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان ده هلته په امریکا کې، د هغوی دپاره اهمیت لري، د اهمیت ور مسله ده. اما اصلي مسله دا ده چې زه ګمان نکوم چې ایالات متحده امریکا او نور هیوادونه، مخصوصا غربي هیوادونه، آماده وي چې د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني، مخصوصا تر هغه وخته پورې چې د جو بایدن حکومت دوام لري. دا مسله بالکل ناممکنه خبره ده. په افغانستان کې یو حاکمیت موجود ده، یعنی حکومت د فکتو طالبان مستقر ده په افغانستان کې. په همدې خاطر جامعه بین المللی، ایالات متحده او د منطقې هیوادونه دا ټول یو نوع عملگرا پراگماتیزم روابط ساتلی ده طالبان سره، و امریکا هم په دا دو نیم کال طالبان سره علی کردی، او په قطر کې د ایالات متحده امریکا سفارت هم فعال ده، او د دولت قطر د امریکی دولت د منافع و ساتندوی پایز په افغانستان کې کار کوي. په همدې خاطر اصلا ضرورت مطرح نه ده چې ایالات متحده امریکا دولت طالبان پر رسمیت وپیژني، ځکه چې دا ډیر مخصوصا جو بایدن ته ډیر تاوان اغېزمن.
بله ښاغلی سادات، د سیمې هیوادونه بیا یو څه پر مخ تللي دي. مثلا د چین ولسمشر د طالبانو د سفیر باورلیک ومانه چې ډیر ناندریس سو بحثونه هم راوپارول. دا د تازه څو ورځې وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. مثلا روسیه هم د طالبانو استازي اشار جعفر منلی، پاکستان، ترکیه، یعنی د سیمې هیوادونو تقریبا طالبانو سره تعامل ښه کړی دی. اما فکر نه کوي چې دغه د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې یا هم له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې به امریکا ته د اندېښنې وړ یو موضوع وي؟
اصلا دغه د رسمیت پیژندل مسله، دا مسله کوم جمعی تصمیم نه ده. دا مشخص ایوادون ته ارتباط لري. هر ایواد، هر دولت د خپل ملی منافع پر اساس غوالی چې طالبان سره اړیکې ونیسي. د منطقی مسله د هغوی د مجبوریتونو پر اساس ده، ځکه چې هغوی منافع لري په افغانستان کې، هم اقتصادي منافع مطرح ده او هم امنیتی مسائل مطرح ده. د منطقي دولتونو خو ډیر متاثر کیږي د افغانستان د وزنه. همدا اوس دا خبره مطرح ده چې په افغانستان کې دغه تروریستي ګروپونه، القاعده او نور دغه ګروپونه ډیر فعال دي په افغانستان کې. په همدې خاطر چین، ازبکستان دا د ایوادونو د منطقي دولتونه دا ټول په تشویش کې دي. هغوی غواړي چې د خپل امنیتي مسایل پر بنیاد او هم دغه اقتصادي منافع چې په افغانستان کې دي،
بله،
غواړي چې طالبان سره عملګرا تعامل وکړي، هغوی سره خپل ارتباط ټینګ کړي. په همدې خاطر دا چین چې دا موضوع هغه کړی ده، دا د چین د منافع او د تشخیص په بنیاد د ملی منافع او د چین ایجابوي چې طالبان سره باید
بله. او سادات صاحب، وروسته پوښتنه داسې کوم چې آیا سیمه یا د سیمې هیوادونه طالبانو ته د لویدیځ یو بدیل کېدلی شي؟
نه، دا خو بالکل ناممکن خبره ده. اصلا بدیل امکان نه لري، مګر داسې مسله ده چې د منطقی دولتون هم دوی هم تصمیم نلری چه رسمن طالبان پر رسمیت و پیجنی. دوی هم امریکی سر دا جامعه بین ملی و ملل متحد سر پر ارتباط کدی او دوی غوالی چه دی یو پکیج پایست طالبان سر رسمی تعامل او که او آماده نیدی چه رسمن اعلان و که چه مونگ طالبان حکومت پر رسمیت پیجنو. پا هم دی خاطر چینم اعلان کرده چه دا دا غوی دا سفیر راتک پا چین که دا مانای دا نده چه مونگ طالبان پر رسمیت پیجنو. پا هم دی خاطر دوی منتظر دی چه جهان سر ایالات متحده و غرب سر یو زای خپل تصمیم به
ډیر مننه کور مو ودان د حقوقي او سیاسي چارو شنون کوي میر عبدالواحد سادات او چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادۍ رادیو څلور وشتاته
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو دولسو شپږ نوي څپو خپرونې لري. یو شمېر ایرانی رسنیو په دې وروستیو کې په سوریه کې دی و افغان د فاطمین لخر د یو مهم غړي د وژلو خبر ورکړ. رسنیو دغه کس سید حمزه علوی خودلی دی او ویلی دی چې هغه د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی او د دې لخر یو له سابق لرونکو څخه و. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مال دی راپورته.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخکر غړی و په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبې په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خو د فارس خبری اژانس په راپور کې زیاته شوې سید حمزه په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلنې جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښایي چې د فاطمیون لخکر څو نور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوي دي. فاطمیون لخکر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم په زرګونه افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلي دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواده سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر یې وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کرخو کې د وژل شوي دي افغان په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي افغانان تیرو څلوېښتو کلونو کې په ایران کې له ټولو اغېزمن کډوال شمېرل کېږي. له دې کارپوهانو یو یې طارق فرهادی ازادي راډیو ته وویل دی وایي ایرانیانو خپل سیاسي اهداف درلودل، غوښتل یې په عراق، سوریا او یو شمېر نورو ځایونو کې فعالیت ولري. دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري. دوی افغانان وهڅول چې په دې جنګ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکوو. دا یې هم ورته وویل که ولاړ شي له مذهبي پلوه هم ښه ده. له همدې امله په دې لیکو کې د فاطمیون تر نوم لاندې افغانان هم شته. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز معارج بیا وایي ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی چې په دې سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي هوکړې او نړیوال قوانین نقص کړي دي.
متاسفانه کې ایران
وایي له بده مرغه چې ایران تل له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د ویانا کنوانسیون د 1951 او 1928 پریکړې او د دولتونو ترمنځ د ټولو شویو هوکړو او پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي، نظامي او جنګي برخو کې ګټه اخیستې. د ویلو ده چې په 1939 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له طولونیو سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې هېواد یې سوریې ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي، بلکې هغوی په خپله خوښه او د خپلو مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې ته تللي او د ایران دولت ترې یوازې ملاتړ کړی دی. ښاغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمېر 2000 تنه ښودلی او دا یې هم ویلي وو چې اورېدلی یې دي چې هلته یې شمېر 15,000 تنو ته رسېدلی دی. د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون په لیکو کې د افغانانو جنګېدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی وو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
د هلمند ولایت د ماهیانو د فارمونو مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو پر کښت تر بندیز وروسته بزګرانو د ماهیانو فارمونو ته مخه کړې. فارم لرونکي یا وایي چې کبانو یا ماهیانو د فارم جوړول کم لګښت لري او ګټه یې هم زیاته ده. تفصیل له شریف الله شرافت اورو.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر بندیز وروسته اوس د مایانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د مایانو او یا هم د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر عبدالرزاق اخلاقی وایي په یاد ولایت کې اوس مهال تر لزره زیات د مایانو فارمونه شتون لري چې دا د پخوا په پرتله څو برابره زیاتوالی شي.
تیر پشان وس دلته ډیر اوزونه پرمختګ کړی دی. په فاق 15000 و یا 10000 و یا 2000 اوزونه اوس تقریبا چې موږ له اسکرین په یلمن کې تر 3000 ډیر اوزونه دي. ډیر کسان په احتیاج په دې کاروبار باندې دا مایان په کاروبار باندې ډیر کسانو دې ته زړه شکړی دی چې په یلمن کې مایان وروزی او هغه راوړي چې په مارکیټ کې خرڅ کړي. مایان خو دا کوښنی چې چانچ کم دي دا موږ د نور یو دو څه خراولو بیا دلته په دغه اوزو کې ساتو
حکمت الله د همدې سیمې یو ځایي بزګر دی او وایي چې پخوا به خلکو په خپل ځمکه کوکنار کرل خو اوس د ده په شمول ګڼو کسانو د مایانو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده.
اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه کړې ده. پخوا خو نور کښتونه و مخکې وخت کې به تریاک خلک کرل هغه دغه خلکو به بس خلاص اخیستل دي. اوس تریاک په افغانستان کې چپ شوي دي. اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه ښه کړې ده او په دا کار باندې اخته دي او په هلمند کې پخوا د مایانو د پرمدارانو شمېر ډېر کم و او د مایانو په روزلو ډېر کم تعداد کسه اخته و. که چیرې دلته یو چیرې جوړه سي موږ سره همکاري وسي او دولت ته خوا یا د نورو اقتصادو له خاصه او موږ د دې خپلو مایانو چې جوړاس او بیا موږ ته ارزانو ته معلومېږي او حکومت پرمداران به ډېره ګټه وکړي ډېر خلاص سره.
که څه هم په هلمند کې د پخوا په پرتله د مایانو فارمونو وده کړې خو په دغه ولایت کې لا هم ګڼ بزګران لاستر زنه ناست دي. وایي چې وچکالۍ ځپلي او د کوکنارو بدیل کښت نه لري. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګرانو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دی اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زموږ سره یو کومک وکړي زموږ سره چې داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ خو رقم کار موږ ته وکړي یا یو تخمونه راکړي یا موسیات راته زیات کړي. دا خلک ستړي دي چې د یو دی شی راکړي چې هغه تاریخ خو رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران دي غنم خو موږ ته خپل هیچیله نه جوړیږي ځکې د ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په سطح پکښې کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېدله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په درشل کې نن د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې په تیره په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې امنیتي وضعیت هم ترنګلی دی خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت لپاره یې لازم تدابیر نیولي دي. تفصیل له احمد تکلاو.
نن په پاکستان کې د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8 به رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. دا انتخابات داسې مهال پلان شوي دي چې د پاکستان سیاسي ثبات له پوښتنو سره مخامخ دی ځکه د دې هیواد پخوانی صدراعظم عمران خان په زندان کې دی او ګوند یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی دی. د عمران خان تحریک انصاف او د بلاول بوټو زرداري پیپل ګوندونو ته وفادار کاندیدان په دې انتخاباتو کې مهم رول لوبوي خو په ټوله کې د کمپاینونو فضا سړه ده او خلک رایه ورکولو ته ډېره لیوالتیا نه لري چې ښایي دا مسله په رایه ورکولو کې د خلکو د لږ ګډون باعث شي. له دې سره د سیالۍ ډګر د مسلم لیگ نون ګوند ته تش شوی او دا فرصت په لاس ورغلی دی چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي او په دې توګه د دې ګوند مشر نواز شریف د څلورم ځل لپاره د صدراعظم په توګه غوره شي. دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې ناامني اوج ته رسېدلې او په تېره بیا په دوو ناامنه ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسله والې حملې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد فرید اپریدي نن د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې په دې ایالت کې امنیتي ستونزې شته خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو پوره امنیتی تدابیر نیولې دي.
انتظامات مکمل دي او پرمن انتخابات پی سیکیورٹی په هر ځای کې په ټول بلوچستان کې په هر روډ باندې هر پولیس سټیشن باندې مکمل سیکیورٹی او خلق پر راضی او خپل ووټ پاچي او هغه سیکیورٹی مکمل انتظامات شوي دي ان شاء الله.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې په وروستیو څو کلونو کې بلوچ بلتون پالو او تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټی ټی پی خونړۍ حمله کړې دي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو هم له آزادې رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کاندیدانو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر نیولي. د رای ورکولو څیړنیزې ټولنې ګالاپ په یو تازه راپور کې ویلي چې له 2013 کال راهیسې د پاکستان د لومړنیو عمومي انتخاباتو په درشل کې سیاسي ماحول هومره ترنګلی دی لکه د دې هیواد اقتصادي وضعیت چې دی. راپور زیاتوي چې په هرو لسو پاکستانیانو کې اووه تنه د انتخاباتو پر رښتینولۍ بې باوره دي او سره له دې چې پخوا هم وضعیت همداسې و، خو د ګالپ د راپور له مخې پر انتخاباتو د خلکو بې باوري په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. لیو سلوشل میلیون ډیرو خلکو په هغو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې چې د انتخاباتي حقونو فعالان یې له اوسه نیمګړی بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به ورشو غزنی ته. هلته په غزنی کې د مرکز ولسوالیو ترمنځ بند شوی یو شمیر لوی لارې تر څلور ورځو بندښت وروسته بیرته پرانستل شوې دي. د غزنی محلي چارواکي وایي چې لارې خلاصې دي خو لا هم د ډاډ وړ نه دي او له خلکو غواړي چې په اسانه پرې تګ راتګ ته زړه ښه نه کړي. تفصیل به له حبیب الله تاثیر نه واورو.
د غزنی مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ د واورو ورېدو له امله بندې سوي لارې خلاصې سوې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دغه لارې له تیرو څلورو ورځو بندې وې چې تیر ماښام خلاصې سوې دي. د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس د سېشنبه په ورځ سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا داسې لارې دي که یو ځل خلاصې هم سي بیرته د بادوریې له امله بندېږي، خو موږ هڅه کوو چې هر وخت یې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصې کړو. دای وایي دغه غرنۍ لارې بادوریې ته برابرې دي، که د خلکو ډیر اړین کار نه وي نو د څمو دې لپاره دې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
د اجرستان او مالستان لاره ماښام له لمانځه وروسته وصل سوې ده او له سوال صاحب دا خبره وکړله موږ ته چې کومه لاره چې خلاص شوله د ماښام د تیاره وله، په دې خاطر باندې موږ موټرانو ته اجازه نه کړه ور ځکه چې بادکویانې دي او موټران له لینه ښویږي. کوم وخت چې موټر له لینه وښویږي نو امکان دی غټ خطر شته، نو په دې خاطر باندې موږ مسافر او موټرانو ته اجازه نه کړه ور. نو نن سهار به انشاءالله خدای کول موټرانو ته اجازه ورکوي، نور به موټران خدای کول خپل ځای ته ځان رسوي.
شاغلی عباس وایي دغه لارې اوس هم د ډاډ وړ نه دي ځکه واورې زیاتې سوي او لارې خرابې دي. خلک باید د سیمې د مسؤلینو له هدایت سره سم سفر نه وکړي ځکه هغې ته وضعیت معلومیږي او بیا د تګ راتګ مشوره ورکوي.
نو خالی شدی جی د ولسوالۍ د عمارت چې کوم مسؤلین هلته کوم هدایت ورته کوي هغه باید مراعت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې د واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالي هم وي خو دلته زیاتې واورې ورېږي، خو د غزنی د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پوښ پوښ پوتړلې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دې دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دې په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیک نسته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې د خبری ټولګې د پایشی بوت نګری شوی په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث 25 دقیقې خبرې دوته چمتو دی. دا پروګرام پرون په ژوندۍ